په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر شپږمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 28 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی، چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا پیان سی وی دی. د دوغه پیښو د علت په باب سنی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکی اصول نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکی پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلی چارواکی چې د نوم لا اخیستو یې ډډه کړې، فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترس انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې یې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رایمشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرح وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینیا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرون وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینیا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسیچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینه په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینه کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکان شته.
برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي.
دا هم وړي چې په کونړ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمون کور هم تخریب کړی دی، او همشنه نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
په کندهار کې ځینو کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار، په خپله ټاکلې اندازه باندې دا کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
ټاکل شوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای سي. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر له ننه تر سیشن بي پوري د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هري روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراه، زابل، غزني، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼې کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي، سږکال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تیرونې په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی، او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبه په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی بر ساحو کې، نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي، همدغه شان دي، بارانونو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه بیخي د منځه وړي دي، او نور پسلونه هم خراب کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام په اعلان کې راغلی دی چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې ورلمخه چمتووالی ونیسي، او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې ورلمخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خراسیت.
عمر دل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل شوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړ سي. بلخو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی، او همچنه نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي، یو کس پکې شهید شوی دی، او بقایا نور ات نه کس زخمیان لروبم دی کلی کی
دا د کونړ ولید د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدون کې حیات الله د چی نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځانی او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته ویل سیلاب ترې سرپنا او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نم دا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه را ورسي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل وسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل او سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلکو تړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او پنځه اویا اویا پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي او همدارنګه څلور سوه جری بزمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې د پیخو پر وړاندې د مبارزي او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبه په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعي د نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریب زراتیز مکه خراب کړو، کورونا تخریب کړو، انځات یو پوری کورونا بو. یو کس چې هغه شهید او شپږ کس زخمیان چې سروي بم سبا کیږو کوم کورونا چې زیات تخریب شوی دي ان شاء الله زموږ د ادارې د خوانه به دوه سره کومک هم کی.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ پاړوند او څوکلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځانی زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه کرهڼي ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د اکتوبر پر 15 د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دینی عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ ډیر لسکنه مخکنی دښمنی په دوستی بدل شوه. پخوا په پښتون میشتو سیمو په ځنګړي ډول خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو ډیر پیښې کېده، خو اوس د تیر پرتله دا ډول پیښې کمې شوې دي.
دا د خوست په لری پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد دیارلس کلنه دښمنی د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېل لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمنۍ یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکو خیرو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15 مشال راډیو ته وویل
بدی ډیر بد شاید او موږ د 12 کاله دې ځانه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سخت مولد او مشکلات مولدل. زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوولو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکي او جوړه وکي، ورولي وکي او د دوستۍ په وټغره ټول شي. دا ډېر د خوانځي ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه نیمو په سترګو نه ویښ کړی.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس په کې وژل شوی و په استازیتوب نورګل ویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدی چې دا ډېره بېبختي ده. په دا کې نستی کې دوه زړه بادګای کې ده هر متضی په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامن ونه وای. کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دې مشرانو نه، دې عالمانو نه دینا مګ ډېر خوشحالي کسان پیږي چې مګ ته مطلب کیسه وکړي، رضوي کړي، طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه د اتفاق نه کسان پیږي، په اتفاق وطن نه جوړي.
بلوري ته قومي مخور وای کچیر د ټولنې مشران د دښمنۍ د پای تر رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي، د جرګو او مرکو په رڼا کې ډېرې ناممکنې ستونزې حلیدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل،
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعا چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د کومه نوسته وشوه، پریکړه وشوه، دا د دې مشرانو د خدای برکات و، بیا د دغې اخلاص و. نو موږ یې چې که عرض کې کومي مشرانو اخلاص و کې ډېر ناممکنې جوړې وي چې هېڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت کې داسې یې چې دا امکان نه لري، خو کله چې هغې کې د اخلاص وي، د دوستونو د مشرانو هڅه وي، انشاءالله هغه بیا ټولې په دوستۍ بدلېږي.
یاد دې وي په تېر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو، په ځانګړي ډول لویه پکتیا او خوست کې، د ځمکو، دښتو، غرونو، سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
تکل سوي چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینی اسلام آباد د امنیت د ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولی دي. دا هم تفصیل.
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي. د پخواني صدراعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی. د پاکستان د حکومت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی. دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د زرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ښار ته غځېدلې لارې تړلې دي. د ټیلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره ښار ته داخل شي. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنځي ځای ته ننوتی دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی. پولیسو دا ادعا رد کړې ده. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبري اعلانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی. د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ د اخوډب راپورونه هم خپره شوي دي. پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچیانو له لوري پر پولیسو اوښکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل اکسپانه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوی دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد، د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې لسغمه کار واخلي. په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي.
عمردل چې ټاکل سوی سر له سبا د پاکستان د پلازمینی اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپله انتظامی خیمه کې به موجود وي. د غورځنګ غړو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11 کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي. د بداسل کې د چې پېښور های کورټ د جمعې پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4 پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4 وار د خیبر د جمرود په ریګي للمه کې د راتلونکې جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده. تر چاپې مخکې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سوی ول.
له خبرونو ور اخوا
پا په کندهار کې یو شمیر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کیږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوب کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه غږ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې به د سګا څخه سل جریبه ځمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري وبکیږي. خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچې ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حاکمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپل ځمکو کې قطرایي سیستم نصب کړی دی. د وایي د دې سیستم یو لوی ګټه ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیر وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته وځم ځکه چې اړول کیږي. یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یې جوړته نور داسې دغه نه غواړي خالي کوډ دغه تلغه د سیستم د لاري مجور کو سیستم وو داس پر مختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه وبو مشت تصفیه کوي دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کاري درلودې ستړیا زحمت مثال یا ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې یعنی کاریګر او مصرف ته چې بجې حساب کوي د ډیر وساده مزکړه ول کیږي خالي پې پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطري سیستم اړولې وای د قطري سیستم یو لوی ګټه ده چې لېونه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالېږي او د دې سیستم لامل او به یوازې د نباتاتو او ریښو ته رسیږي چې لېوی برخه څخه بل ته د ناروغي د خپرېدو چانس لمنځځي. اسمت الله زیاتوي چې د قطري سیستم لاري کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکی لري جلا چې هغه ټانکی ته انبار کوډ دوا دا هر شی سیده کې ګډیږي جلا ټانکی لري چې والد فر اخلاص کې د سرګټ کې بیا دغه ورسته وال اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه د موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواری انبار علاقو هغه والد اخلاص کې دلته دی انبار یا کوډ دوا تاري سرګټ ک نور چې د علاقې د بوټي بیخته انبار دي نه انبار ځای کیږي نه کوډ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانګ او کوډ دواړه دي هغه مزکه کې کوم بوټي ده هغه بوټي بیخته دغه وب ورځي.
په افغانستان کې د وچکالی لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرایي سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي ترڅو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپل کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطري سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوشش لاندې راوستي ده. د دې شرکت مسول محب الله تکوي په کندهار کې د اوبو د کمښت لامل د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطري سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بسګر د پاره هم ګټور دی ځکه حاصلات ورته زیاتوي حاصلات د مرزونو څخه ساتي او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی د کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه کډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځکه اوبو کې کچيري د ډریپ سیستم یا د قطري سیستم ورته برابر کې د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټه سطحې لامل د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطري سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډیر اغیزناک ثابت سي او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو لا پیغامونو
کچیر د غزمر راز ته مسولونه ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري ډیر په پریشانی کې ژوند تیري کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسی که په کندهار کې پراتی دي که په زابل کې که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پشې له هېواده وځي یو خو روزګار نهشته په روزګار بشېره په سرپناه نهشته نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کچاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان پکور په ګرګرځي وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی آیا د قانون سره کومه د صرف ورحکیا تخم به باید دوا بر حکومت مرسته کومک کړی دی مد موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې تخم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ورکړي اوس د وشر ټولای دلته غریبي او غربت خپل اوج درځي درته نه دي
له افغانستان د اسلامي امارات څخه یوه غوښتنه ده قبولرم چې باید اتلس کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په اورزګان کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړې او د پاکستانی چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نسته
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکښې په کار بوخت دي حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو موږ د دې اوس خپل تولید کولای سو د دې خپل اورزګان
دا بیا داد محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی د چرګانو فارم ته یې مخه کړې دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستاني کالداري ګټلې
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وګټم هغه خو داسې دی چې په خوا په ګرده تیری کې دوه فارمان ول دا زموږ د شرکت اوس په دې تیری کې درې شرکت دي یو زموږ دی دوه نور دي نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاس و چې هغه مثال ما تاته وویل چې زر روپو فارم به یې جوړ کړی و د چرګانو اوس هغه د درو یا شپږ زرو د جوړ کړی دي بس په دې خاطر باندې زه هم جوړوم او بل هم جوړوي بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښې چې څلور نیمې کیلو کېږي په څه باندې اووه سوه افغانۍ دي یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشحاله دي او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي دوی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي بیا به نور هم څه زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس دوه لس زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده مشکې برابرېږي
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي په لوژ څه پوهېږي هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چېرېدو سره ځان او مشکې استاذ کړي نو دوه کسه او یو استاد د کار سره کولای سي او که هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی ډېر دی نو هغه یو استاد یو شاګرد غواړي
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هېوادو سره ګرځو مثلا یا د بل چا ته چارج ووځو اوس څه به هم خلاصو چې د بل هېواده سره ځي نو هغه در ډېر ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته یې وروځو زموږ
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې پنځه شپېته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري
چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته پکښې کې د کار زمینه هم برابر سوي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې هغه هم 10 دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سئ.